یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکي پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. د دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي، او که ولسی خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وي نو د ده په وینا یې له عمل مخالف وسلوال دی چې د ولسی خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باور کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړی. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1,000,000 جلد کتابونو ویش د یک شنبې په ورځ پیل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکي پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړې. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی، او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او $2,000 ډالره نقدي جریمه محکومیږي. له 1990 کال راهیسې چې برطانیې هانګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هانګ کانګ ته به 46.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حده خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یکشنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 20مه نیټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یوه دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسی جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې رارسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسېدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خبرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. لبلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې کبله ملکي وګړو ته له 13 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسیال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته ارشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو روتا مرګ شو پلووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا دې عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کېږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوي دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړه شي، ماشومان مړه شي او د خلکو کار را وپارېږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مندیم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ ژوبله لاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډېر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنکړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړې چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځانګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و و سم موجوده ده. په خواني ولسمشر په دې موضوع کې سخته مبارزه وکړه، حتی جامع بین الملل د ډیر ځای خفاس ول. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې طرف عملیات کوي. مخالفین د شپې طرف د انسانانو په مرګو او په پوسټو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اول کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لاري چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو میمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنکي، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي، او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه په ډیرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تسکین په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هر ورځ فعال یو، هر ورځ د خبري اورو، دواړه طرفه موجود دي. هم داس خلک سته چې مخالفین په زور ورځي په غوي ځان تعمل یې ته وي، څه ډوډۍ غواړي، د غوي څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډیرو ډیرو پرتو کلو کې سته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوایه ډېره ده، د خوښ خوایه لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنکي؟ نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یا د ورځ لخوا عملیات؟
نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملی اردو او بیرنی جمعیت د دې اجازه ورکوو چې تاسو ولاړ دي عوام خلک ورنکي، دا ازار کوي. خوش کې موږ اولی انتقاد پر وغو کړی دي، وغوی سره مو خبرې کړې دي، پر هغوی انتقادونه سوي دي، ستاسو کلو ته داخلېږي، په کلو کې د سخت احتیاط څه کار واخلي، هلته بې ګناه خلک پراته دي، تاسو د یوه دښمن په خاطر حق نه لري چې مثلا کور خلک ګرده وژني یا ځاروي. متاسفانه د هغوی دلیل هم در ځای پرې قابل د اورېدو دی. هغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه، د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کړي چې د خلکو کورونه نه وځي اورې پټېږي. موږ د هغو د تعقیب دپاره مجبور یو چې ورسو، موږ خپل کوشش کوو، لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي، او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي. دا انتقاد اوس هم موجود دی، په آینده کې به موجود یا پخوا هم موجود.
بله، نو اخري د حل لار همدا ده چې خلک هم باید مخالفینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي، او ضمناً ځواکونه هم باید دقت وکړي. بله
بالکل، عامه پوهاوی نهایت ډېر ضرور ده په ټول ارسو کې. کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک غواړو، خصوصا مشهور راډیو ګانې چې په ټول اطراف کې اوریدل کیږي، د خلکو څخه خواهش وکړه چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي. خود حکومت طرف ته باید ډېر توجه وشي، حکومت او بهرني جمعیت باید دا وویل شي، دا ورته په ګوته شي چې وروره د افغان ملت ته حتی دا قابل قبول نه ده چې زموږ بې ګناه خلک تاسو په بې پروايي او په بې احتیاطۍ کې وژني.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل د فیصدۍ له مخې په تخنیکي لحاظ د ناچاو د مهماتو 83% د ځمکې د استملاک په برخه کې 43% د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ 15% د مسیر د ټاکلو 14% او په جیو تخنیکي برخه کې د دغه پروژې 83% کارونه بشپړ شوي دي. نوې د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په 15 ولایتونو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل په تېره هم له ایران څخه د 15 قلم وارداتو د بندیز لرې کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او له مالیې وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرک کې ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د ده په وینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینو نورو موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو او دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریاس نوریز همکار تعقیب کړي او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې راسره ده. نوریس صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولسمشر ټرمپ په نیویارک کې خپل لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې وو هغه شروع شوی.
بلې ترن صاحب بخنه غواړم تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې، مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی. په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته ترسره شوه، خبرلاند وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شوو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې ترسره شوې. بلې تکل صاحب.
نوري صاحب مننه، نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب ووایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې به ولسمشر ټرمپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډې پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ټرمپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومې دود قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. په دې وینا کې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم 193 غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران سران په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصلې خبرې کوي.
بلې نوري صاحب، ټاکل شوی لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه باید د ایران په اړه وي. ولې ټرمپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید ووایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته یوه ورځ وروسته یعنی بل سبا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتیرونی هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونې وړ بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې یادونه وربولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي، دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري، قدرمنو اوریدونکو، زما همکارو چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر هلته د ویناوو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سرمخاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کی نامنی دودونه د برېښنا نش او پلری پرتو سیمو کې زورواکي هغه سری چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلې او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزي صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزي صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینهو دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغې وویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي، په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او همداراز زیاتې خویندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
پخوا زموږ خویندو سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تېرول، نو چې ډېرې به تنګې شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا وه چې سیند ته به دنګلې، نورې لارې به ترې ورکې شولې. نو اوس زموږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو وزرن جونی په زده کړو بوخت دي.
خدینه مو استادانه زمونږ دونیم سوا انسانای وي، یو نیم سوا مو ته وګوس په تدریسي او د هما باندې دې په کړي دي، نو بس دا څلور ته استادان زمونږ جنو سایه مو سره یو او یو
کسان دي ټول او درش لیسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وایي که څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول ښوونځي فعال دي او زده کوونکي هره ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غرمې 12:13 شوې د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی د انتخاباتو پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرکشوب لوانه وړي. دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دغه کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د دې کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست آزادې راډیو ته وکړه. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په امریکا کې یوه دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نوو جنسي تورونو سره رامخته شوې. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان دي د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د امریکا د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. او د هنګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغه پر فعالیت بندیز لګولی. د هنګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هنګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه ویل د افریقا ملي ګټو ته په پام شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام واوري. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په هغو ولایتونو کې چې ملي ائتلاف د کمیسون سیمیز دفترونه تړلي که دروازې خلاصې نسي ممکن انتخابات پکې دویم دور ته ولاړ سي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو په سر کې هم د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی حکومت د انتخاباتو په مهندسي تورنوي او وایي چې د کمیسون په اړه ډیری تصمیمونه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په ټول توان هڅه کوي چې سراسري او شفاف انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسي جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسۍ تورن کړ او ویې ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت دی.
هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخابات او خوله بد مرغه د انتخابات خپلوا کمیسون پاړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یوه میاش پاتې ده خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کیدل دي ټینګار کوي له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ایتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال یې هم غړیتوب لري په یوه خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسي کولای د ځواک له استعمال سره سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ایتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل له تیرو پنځو ورځو راهیسې د لوی ملي ایتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپل وا کمیسون سیمیز دفترونه اترل سوي دي په همدې حال کې د کورونا چار وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي خو په خبره په کندوز بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې اترل پاتې دي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېره د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې هم دا سترل پاتې بي نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځندیدو پاړه تصمیم ونیسي درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمایزو دفترونو د تړل کېدو پاړه څه وایي له دوی به واورو
زمانم عبدالرحیم دا د کندز ښار یو تن اوسیدونکی یم زما په نظر په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان جنجالي سیاسي او امنیتي وضعیت کې شتون لري دوی باید د دې پسنګ د دې ترڅنګ چې دولت سره دوی باید مرسته وکړي په انتخاباتو سره انتخاباتو دفتر سره هم دوی باید مرسته وکړي چې دغه ملي پروسه په ښه توګه او پرته له ستونزو نه دایر شي که دا دایر نه شي په راتلونکي کې کېدای شي دا د سي جرګې ټاکنې شاید نور هم وځنډېږي دوه درې کاله نور چې دا هم وطن لپاره ستونزه ده او هم خلکو لپاره
ما نوم ګل احمد دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم دا چې دا د خلکو د انتخابات دروازه تړلې ده دا ډیر ښه کار کړی دی دا په دې خطر سره چې دی په ځان کې ډیر مشکلات لري باید دا مشکلات اول دی اضافه کړي پسې دا شفاف انتخابات باید وکړي دا انتخابات کې ډیر مشکل ستا درغلی ډیر سوي دي دا اوس 2 میلیونه درغلی نیول سوي دي نو دا چې اوس دونه درغلی نیول سوي د خبراتلن کې د دې کار سبب چې وای تاداوی کوشش کول سونو سر خو بیا اتمنه چپکیږي
بس جهاد بونم باندې دا وطن واخص خو اول کې خراب وکړ اوس غواړي بیا په زور سره بس وطن په قدرت ورسیږي بیا خراب کی نور دای کمیسون د انتخابات دروازې تړلې وي موږ دولت نه غواړو سه بس کمیسون د انتخابات دروازې د خلکو مخ باندې خلاصي وسی او نور خلک دوی د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه
مطلع جری ما ټول خلکو سم دا هیل د قسم دومره وخت نه دی پات انتخابات تکنه نو هیل محترمانه ده چې اضافه خند ونه ګرځي او دغه دروازه ژر تر ژر خلاصي کی تر څو خلک هم پاسرات وي او ذهنونه هم آرام وي او هغه انتخابات کمیسون چې کوم دی هغه خپل کارونه په شډ ډول پر مخ یوسي تقریبا یو ونی ورسته د انتخابات او کمپاینونو په لیږه کنه همدې څخه د اله د چیر تر چیر دغه دروازې خلاص کی ترڅو کاندان په شډ ډول خپل کمپاینونو مخ ته یوسي او کمیسون کې چې کوم ستونزې دي کوم مشکلات یا غجر تر جلا حل سي او هغه په شډ ډول وکولای شي خپل کارونه شم مخ ته یوسي
د ولسی جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاش پاتې ده خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي ایتلاف د پلویانو له لوري د انتخاباتو سیمایز دفترونه تړل سوي دا چې دغه کار به راتلونکي انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په وړاندې څه تدابیر لري د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مو بحث جوړ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرستیال بیان زبیح سادات د افغانستان د آزادو انتخاباتو د سار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي دواړو میلمنو ته ښه راغلاس وایم لومړی پوښتنه له سادات سپتانه شروع کوو که د انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریکې
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته تاسو ډیره قدرمن اوریدونکو خپل سلام وړاندې کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې ټول هغه تابعیاوې نیولې دي چې هغه به د میزان پر اتوشته مده ولسی جرګې ټاکنې دغه پر اساس ترسره کوي د موږ ډیره اساس مواد کابل ته رسیدلې دي هم د اوس بستبندي کیږي او هغه به ولایتونو ته استول کیږي د څلور ولایتونو د رای ورکونکو نوملړ خپور شوی دی چې فراه سرپل پنشیر او زابل ولایتونه دي او په همدې ترتیب سره د نور ولایتونو لسونه هم خريږي هغه به د رای ورکونې په مرکزونو کې ځولندېږي هغه څوک چې شکایت لري یا د چانوم نووسیږي په هغه کې دوی خپل شکایتونه ثبتوي او وروسته به بیا وروستای نوملړ مونږ چمتو کوو هغه ته د رای ورکونې په مرکزونو کې ځولندو.
ډاکټر صاحب د سادات صاحب خبرې واورېدلې کده چمتووالی په اړه راته وای دغه چمتووالی نه تاسو د نظر بنسټ دی مسول پتو ګرځي
کارونه رښتیا هم د دې وړ و چې یو قدم سړی انتخاباتو ته امیدوار کوي امید کننده و ولی متاسفانه بیا هم د کمیسون په دغه حساس موادو پراته کې ګڼې ستونزې مشکلات شته تر کوم ځای پوچزه اطلاعات لرم تر اوسه پورې نن پرونو نن کوم د رای ورکونکو پاڼې چې کومه کابل ته رسیدلې دي هغه یوازې د قندهار د زون دي د جنوبي زون دي چې کله دغه اساس مواد میدانوي ته رسیږي نو معمول دا و چې باید د پروسې د شفافیت لپاره میدانوي کې باید نظارت وشي تر هغه وخت پورې نظارت کې کله چې میدانوي ته راځي افغانستان ته داخليږي انتخاب د ټاکنو تر ورځې د ټاکنو د مرکز ته تر انتقال پورې باید دا پروسه نظارت شي تر څو پورې په دې باندې وتوانیږو چې شفافیت د پروسې تضمین شي چون نظارت هغه پروسه ده چې د ټاکنو د ټول کړنې شفافیت تضمینول شي. دوه مسله دا ده چې ګوري نن معلومات شریک شول کمیسون په دغه سیو حساس وخت کې چې خوته سیاسي اطلافونه د رای ورکونکو په نوملړ باندې شک سرکند کړي او همدارنګه دغه شکونه ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې ډیریږي طبعا کله چې رسنۍ په دې باندې بحث کوي نو د خلکو ته دا مسیج رسیږي دا شکونه ډیریږي. موږ په دغه سیو وضعیت کې یوازینۍ لاره د شفافیت او د خلکو د اعتماد د بیرته د کولو لپاره لاره دا ده چې دوی باید مکمل معلومات خلکو سره شریک
کړي. فقط صدر صاحب نه زه پوښتم داسې حال کې چې اساس مواد واخیستل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر زیات مهم دي نو د دغه د نظارت لپاره څه ډول چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه لازمه ده آیا ټیم کارونه که هلته هیئت موجود و نظر بنسټونه یې تاسې ته خو
کله چې دغه اساس مواد میدانوي ته راورسېدل د هغې د څخه سکور شول تر کمیسیونه پورې امنیت تی ځواکونو مسولیت
لرلو چې دا موجود نه موجود نه نظر بنسټ ته مدني
ټولنه مخکې دی چې دغه مواد راوړ سیګ ټول رسنوي ته تاسو په شمول ټول رسنوي ته خبر ورکړو تر څو دوی راشي دغه اساس مواد څخه دوی لیدنه وکړي حواله جو پام چې راورسید تاسو همکاران هم غلط راغلي او زموږ دغه مواد څخه دوی حتی گزارشونه هم جوړ کړ د دې ترڅنګ ډیری رسنوي حتی غلط راغلي د کمیسیون غړو هم دغه مواد پر اساس دوه سره ته د مواد مخکې د مواد نو ته تشریح کړل چې په دې کې کوم مواد شتون لري کوم مواد شتون نه لري او په ورته وخت کې ځنې امنیتي ملحوظات په خاطر باندې هم موږ تاسو پیګو چې دغه مواد به د ځمکې د لارې یو شمېر ولایتونو ته ځي تاسو پیګی د افغانستان امنیتي وضعیت نه تاسو ښه خبري یاست د خدای مکر چې داسې ونه وسیږي غلطه دښمن مخکې له مخکې د دې لپاره تابعیا ونیسي او دوی هدف دا وګرځي چې همدغه مواد باندې دوی برید وکړي او یا هم داسې نور کار نه ترسره شي کله چې میدانوي تر ورسېدل د رسنوي سره مشارک کړي دي نظر بنسټونه سیاسي عذاب سره کمیسیون کې مغل ته د پر مطبوعاتي ناسته ونیوله او وروسته له دې څخه کله چې د ولایتونو ته ځي غل ته به هم د همدغه نظر بنسټونه سیاسي عذاب وغړي به غل تشتون لري د دوی پښتون کې به د رای مرکز ته
نظرت سوي
یعنی هیڅ څه ان شاء الله پټ نه پاتې کیږي.
صدات سبي او بل پښتنه ته په څو ولایتونو کې تر اوسه پورې د انتخاباتو سیمیز دفترونه ترل سوي دي او څومره بیرته پرانستل سوي دي او کوم څه پرانستل سوي نه دي د بیرته پرانستلو لپاره هڅې روانې دي.
افغان صاحب فعلا په دوه ولایتونو کې زموږ د دفترونو دروازې تړل شوې دي بلکې زموږ دفترونه ګروګان نیول شوې دي یرغمل نیول شوې دي او هڅه لري کې چې د ملي پروسه تخریب کړي. په قندهار او مزار ولایتونو کې تر اوسه پورې زموږ دفترونه تړلې پاتې دي. په هرات ولایت کې زموږ زړور امنیتي سرتیرو زموږ د دفترونو د خلاصول لپاره دوی پر خپل وخت اقدام ترسره کړو او غلطه یې دغه لوی ائتلاف اصلي څیره خلکو ته
ورته وښودل چې دوی په 200-300 افغانیو باندې خلک راکړي وو، هغلته په خیمو کې اچولي وو، د زندباد و مردباد نارې وهلې. همداسې ویډیوګانې د ما سره شته دي که چېرته ضرورت اوسېږي هغه ویډیوګانې هم زه له تاسو سره شریکولی شم. په ننګرهار کې هم د دوی خیمې ورټولې شولې، امنیتي ځواکونو په وخت اقدام ترسره کړو.
نورو ولایتونو کې ولې نه کېږي دا کار؟
زمونږ په جدي ډول د امنیتي بنسټونو څخه د دې غوښتنه کړې څومره زر چې کېږي په مزار او قندهار کې هم باید ورته اقدام ترسره شي. نور یو ساعت او یو دقه هم که په دې کې ځنډ راځي دا به د انتخاباتو په ورځ منفي تاثیرات کوي، او مونږ داسې پتیلې که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي په هماغه ولایتونو کې به ټاکنې ځنډېږي او مسؤلیت به یې هم د همدغه لوی ائتلاف پر غاړه وي چې دوی نه غواړي ټاکنې ترسره شي او هڅه دې کوي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته مو د افغانستان د ملي ائتلاف چارواکي هم رابلل، خو دوی بیا هم حاضر نه شول. د افغانستان د ملي ائتلاف ټینګار دا ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح سي، د ثبتنام پروسه د لغوه سي، همدارنګه په انتخاباتي په بایومټریک سیستم سره ترسره سي. راځوننګ صاحب، تر څومره د افغانستان د ملي ائتلاف دغه غوښتنې چې ما مخکې یادونه وکړه پر ځای دي؟ آیا د قانون لمخه څوک حق لري چې په زور باندې د خوې په واسطه باندې د معترض خیمه لري کې او په زور باندې د دروازه د انتخاب دروازه خلاص کړي؟
هغه غوښتنه چې دغه سیاسي حزبونه یا د لوی ائتلاف کړي دي دا واقعا د پر ځای غوښتنه دي. او دا
ولی
ماته اجازه راکړي، اصلا په دغه سیاسي وضعیت کې چې مونږ قرار لرو، ګوري یو څه اشتباهات چې خپل سیاسي حزبونه کړي دي هغه د ملي وحدت دی د حکومت د شروع نه تر اوسه پورې کړي دي. سیاسي حزبونو باید په هغه وخت کې په حکومت باندې داسې فشارونه راوړي وای چې د اصلاحاتو کمیسیون چې کله جوړ وای هغه د اصلاحاتو کمیسیون کې باید د خپل پیشنهادات او خپل طرح وړاندې کړي وای تر څو پورې د دې طرح منل شوی وای د خپل ګټ په خاطر باندې. طبعا سیاسي حزب همیش د پاره خپل فعالیتونه خپل کړنې دا د خپل سیاسي موخو د ګټلو لپاره کوي. وخت کې سیاسي موخو د ګټلو لپاره کې کافی فرصت وو، ولی متاسفانه دا کار په هغه وخت سره ونه شو. مسله دا ده، دوم مسله دا ده چې اعتراضات د سیاسي حزبونو او همدارنګه د مدني ټولنو د ټول خلکو دا د اعتراضات حق ده او دوی باید اعتراضات وکړي، ولی حکومت باید د قانع کننده لار نه دې ته رسیدګي وکړي، نه د زور له لار نه، نه د توفاق، نه د ټانګ له لار نه. امنیتي ځواکونه ونستای چې یو
په داسې حال کې د افغانستان د انتخابات یو ملي پروسه ده، ټول خلک ورته سترګې په لاره دي. داسې دوه کسان درې کسان راځي، یعنی ګوندونو حزبونو په نامه باندې د انتخابات همدې لوی پروسې ته نړۍ مخه نیسي، خلک بې اعتبارکۍ بې باورکۍ، دغه به ښایي که چېرې د دوی په وړاندې د زور ځواک نه استفاده وشي.
ګورې دلته یو مسله یوازې دا نه ده چې کاندیدان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم په دې ائتلاف کې راټول شوي دي په دې کې د خپله دا حزبونه هم کاندیدان لري، هم مستقل کاندیدان د دوی د چتر لاندې دي او هم د دوی په نوم باندې مشخص کاندیدان شته. څو ورځې مخکې ما د یو حزب د یو غړي سره خبرې کولې په یو تلویزیون کې، د هغې نه چې ووتلو ماته ویل موږ تنا اووه کاندیدان لرو په ټول افغانستان کې. وخت کې چې دغه یو وضعیت وسه و کاندیدان دی متضرر کیږي، تب دا ضرر دی نوینی. ولی مسله دا ده چې په دغه یو وضعیت کې څه کول په کار راځي، په دې باندې بحث وکړو. د دې دلته کمیسیون مسولیت څه ده، د حکومت مسولیت څه ده، د سیاسي حزبونو مسولیت څه ده په دغه یو وضعیت کې. حتی مونږه تیره ورځ د ملل متحد نه هم په دغه یو وضعیت کې د دې غوښتنه وکړه چې هغوی باید په دې مسله کې مداخله وکړي تر څو پورې دغه بنبست یا دغه کوم ستونزې چې رامنځته شوي دا ماتې کړي. ولې متاسفانه په دې برخه کې حکومت، سیاسي حزبونه او کمیسیون متقابل حرکت کوي، داسې یو د بل په تقابل کې قرار نیسي. طبعا دلته مشکلات هم ډېریږي، دلته ضدونه هم زیاتېږي او ستونزې به یوازې دا وي چې د ټاکنو د ترسره کېدو په سکیجول او مهالویش باندې به وي.
تاسې غوښتنه دا ده چې حکومت باید
غوښتنه دا ده چې د دغې شفافیت د ساتلو دپاره باید سیاسي اجماع رامنځته شي. د شفافیت د ساتلو دپاره دا ډېر ساده خبره، دا ډېر سخت کار نه. سیاسي اجماع رامنځته کېدل دا یو گفتمان په اساس باندې کېږي، دا د مذاکراتو په اساس باندې کېږي. په ډېر اسانۍ سره دې کولی شي، سیاسي حزبونو ادرس معلوم ده، حکومت معلوم ده، کمیسیون معلوم ده، په ډېر اسانه سره کېدلی شي حکومت او سیاسي حزبونه سیاسي اجماع رامنځته کړي. دومه مسله دا ده چې په عین وخت کې مونږ غوښتنه د دې کوو چې د شفافیت کمیټه رامنځته شي. شفافیت کمیټه هم د کمیسیون د طرزالعمل په اساس باندې، د داخلي طرزالعمل په اساس باندې او مسودې په اساس باندې هم رامنځته کېدای شي او رئیس جمهور د یو فرمان په اساس هم رامنځته کېدای شي، تر څو پورې دغه موجوده ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لاره په دغه چې موږ قرار لرو دغه لاره.
ډاکټر صاحب، خبرې خو تاسو واورېدلې. که دلته راسو،
ای تاسو د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتي دي چې دوی په وړاندې اقدام وکړي که خپله حکومت مسؤلیت باله او جکسل د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې مخې ته کوم کسان چې دوی په نامو اعتراض یې د لرې کړل د غوښتنې تاسو وکړي د حکومت خپل اقدام
افغان صاحب لکه څنګه چې د موږ مسؤلیت دی چې ټاکنې باید ترسره کړو ټاکنې مدیریت کړو د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د موږ امنیت خوندي کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې خپله رایه وکاروي تاسو فکر وکړئ ټاکنو ته موږ یو دیرش ورځې پاتې دي که چیرته زموږ د دفترونو دروازې په وړاندې دوی هغلته خیمې درولې وي کرایي کسانې راوستلې وي په هغې کې اچولې وي د ورځ دوه درې سوه افغانۍ هغې ته ورکوي نو څه ډول ممکنه ده چې موږ د خپلې روزمره چارې پر مخ ویسو دوی د موږ په وړاندې مزاحمت رامنځته کوي د قانون په کوم ځای کې راغلي افغان صاحب ماته فقط د قانون ماده راوښیي چې مدني حرکت دوی اوس بل نوم ورکړی دی چې نافرمانی مدني نافرمانی مدني یعنې بغاوت شورش دا هدیره بل مفهوم
د افغانستان په مدني قوانین کې اساسي قانون کې هم داسې راغلی دی چې اعتراض یا مظاهره لاریون له سولیز لارې البته دا د هر افغان حق ده
خود سولیز لارې تاسو ولې د دولس ورځې د موږ د کمیسیون دروازې معترضو نماندان وتړلې تر پیکا او راکټه پورې د دوی په خیمو کې پراته وو دلته یې هم کرایي کسان راوستلي وو او په هڅه د دې کوله چې د موږ چارې له خنډ سره مخامخ کړي په هرات کې د هرات امنیه قماندان د رسنیو سره په مرکه کې هغلته ویلي دي هغه کس چې دوی نیولی دی د همدغه لوی ائتلاف د رهبرۍ شورا غړی دی د کیانی په نامه باندې یو کس چې دوی ته دوه ورځې دوه سوه درې سوه روپۍ ورکولې په هغه خیمو کې اچولي وو او د کمیسیون دروازه یې مورلا کړې وه او زموږ همکاران ته اجازه دینه ورکوله چې څوک د هغلته سای ته ولاړ شي باور وکړئ د موږ امنیتي سرتیري چې کمیسیون ساتي هغلته د کمیسیون څخه کشتون لري هغوی به چې بیرون دوکان ته چیرته وتل حتی د موږ امنیتي سرتیري به هم دوی به هغوی تلاشي کول د هغوی تلاشي به اخیسته او د هغې نه به وروسته دوی هغې ته ایستل صدت کله چې وضعیت دې ته ورسیږي نو دوی مجبوره کیږي چې باید داسې اقدام باندې لاس پورې کړي چې اقلا لاره خلاصه کړي او ټاکنې ترسره
شي صدت صاحب په ځینو ولایتونو کې همدغه اعتراضونه همداسې دوام پیدا کړي د قانون له مخې تاسو بل اقدام به څه وي
موږ به د ټاکنو د قانون د یو سل څلورم ماده پر اساس په هغې ولایتونو کې ټاکنې ځنډوو او د دې مسؤلیت به هم همدغه لوی ائتلاف ته پاتې کیږي تاسو پوهیږئ کله چې موږ نه ټانګ لرو نه توپ لرو کنه بیا هیڅ دا جرأت نشوي کولای چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خیمې ودروي یا د موږ دروازې وتړي مدني حرکت د دوی حق دی د ټولو هیوادوالو حق دی هغه په قانون کې تعریف شوی دی چې مدني حرکت څه ډول ترسره کیږي مدني حرکت په دې معنی نه دی چې درې څلور سوه ځوانان د هغوی د مجبوریت نه سو استفاده وکړه هغوی راول هغلته په خیمو کې واچوه تر څو دوی زنده باد مرده باد نارې ووهي او د کمیسیون دروازې وتړي او هغلته د موږ همکاران پرې نه دي چې ټاکنې هغه تابعیا ونیسي او د ټاکنو چمتواله ونیسی او د دې ترڅنګ افغان سبي یو بل موضوع چې ډېره مهمه یې بولم دلته یاد کړم په لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي په دې کې شپږ سوه د دوی کاندیدان دي اگر چې دوی مستقل درې نوي سلنه مستقل کاندیدان لرو یوازې اووه سلنه حزبي کاندیدان دي خو هغه کاندیدان چې دوی ځانونه مستقل کاندید کړي په خپل حزب باور نه لري هغوی هم په دغه لاریونونو کې یا په همدغه خیمو په د دروازو بندولو کې دوی لاس لري همدا اوس زموږ همکاران د کار کوي که دوی وپیژندل شي دوی به نه یوازې د نوملار څخه به دوی استل کیږي د کاندیدانو د نوملار څخه بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي ځکه دوی د یو ملي پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته کوي او دې ته موږ ملي خیانت ویلی
شو سعادت صاحب دلته د انتخاباتو سراسریوالی یعنی سرتاسری بودن سراسریوالی یو اصل د انتخاباتو مادو کې هم د سکه سوي ده که چیرې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو وزندګي دغه سراسریوالی یا سرتاسریوالی ته زیان نه رسیږي د انتخاباتو
خامخا به رسیږي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو بله چاره نه لري موږ مجبور د قانون پر اساس هغلته اقدام ترسره کړو قانون دلته وړاندوینه کړې ده چې په هره حوزه کې په یوه حوزه کې یا که په څو حوزو کې ټاکنې د بحران سره مخامخ کیږي هغه به اړوند کمیسیون ته راجع کیږي چې د هغې کمیسیون په راس کې به د امنیت شورا اوسیږي او همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان به وي پر اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس او د سترې محکمې رئیس به غړیتوب لري دوی به بیا تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په هغه حوزه کې بیا د ټاکنو نیټه اعلانوي اما زموږ غوښتنه د سیاسي حزبو څخه دغه ده چې راشئ د ملت اراده تر پښو لاندې مه کوئ پرېږدئ چې دغه نیمبنده دیموکراسي اقلا یو ځای ته ورسیږي کوم بل بدیل لرو دوی اوس هڅه د دې کوي دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې دا ځلې دوی ګټونکي نه دي ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې میکانیزمونو باندې کار کړی چې هغه شفافیت تضمینوي حق حقدار ته سپارل کیږي کله چې دوی په دې پوهیږي چې دا ځلې نشي ګټلی نو اوبه خړوي او هڅه د دې کوي چې د عملي پروسه له خنډ او ځان سره مخامخ
کړي ډاکټر صاحب دا پوښتنه غواړم له تانه وکړم سراسریوالی د انتخاباتو یو اصل ده که چیرې په څو ولایتونو کې انتخابات ترسره نسی ایا د انتخابات په خلکو د منلو وړ دي
زه په خپل هغه تشویش چې مونږ د کمیسیون د کارونو نه لرو دا هم تر ډیره حد پورې تشویشونکي دي. هغه په دې معنی چې اوس کمیسون په داسې یو وضعیت کې ده چې څنګه کولی شي د لوی ائتلاف دا کوم اسنادونه چې دوی په دغه اواخرو کې رسنیو سره شریک کړل دا چیلنج کړي. دا ګوی ډېر په اسانۍ سره چیلنج کېدل. خل په دې باندې پوهېدلی وای چې واقعیا په وخت او زمان سره موږ معلومات ورکوو. اوس خبره دا ده دا نن د شکایتو کمیسیون رئیس چې کوم مسایلو باندې بحث وکړه چې لکه مخکې سعادت صاحب هم چې وویل کار شکایتو کمیسیون وکړه، کاندیدان شکایتو کمیسیون حذف کړل، دروازه د انتخاباتو کمیسیون زیانمن د انتخاباتو
کمیسیون
دلته اوس مسله چیرته ده؟ مسله دلته ده، ما نن کله چې دا مجلس نه ووتلو ما په بیرون کې زه شکایتو کمیسیون رئیس ته ما وویل چې ګوره تا هو ستاده و چې ځانګړی کمیسیون چې کوم دا ځانګړی کمیسیون د کلونو نه باید ناظرین تاسو دا وتوي تا هو ته موږ چې دوی به راځي نظارت به کوي. ولې متاسفانه یوازې بین المللي ټولنه دوی دعوت کړه د نظارت دپاره، ولې داخلي ناظرین دوی دعوت نه کړل؟
ګوره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوی لري. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد محمود په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یادونه وکړه چې دا چمتووالی ښه روان دی. نړیوالې ټولنې ملاتړ لري.
دلته ګوره مسله دا ده، وخت چې نړیوالې ټولنې ملاتړ یو څوک ولري د داخلي ناظرینو د داخلي د کړکیچونو رامنځته شته به ناغیم شکمن کوي، بلاخره دغه موضوع خرابوالي ته زینه جوړوالي ته دوه مسله دا د مخکې ساده سوی ویل ګوري هغه نهادونو چې اعتبارنامې اخیستی دا او شک پمدې باندې دغه اسنادونه باید ټول چک شوي وای په هغه کې نظر شوي په میدان وي کې دا اوس د داخلي ناظر نهادونه په داسې وضعیت کې قرار لري چې دا نظارت برخه ډیره هدا پر سمبولیک ده. کچیر د عملی نشي موږ راتلونکي ټاکنې به تر سره شي، ولې شفافیت د ټاکنو بنه ده دا به تر سوال لاندې وي، بیا به د نتایج اعلان نه ده دا به د کمشنرانو ته ډېر مشکل او سخت.
فقط دغه وای د نظرو بنسټونو هغه رول چې د سمبولیک د کمپیا راته وای څومره اسانتیا مورته برابرې کړې دي په خوده چې اسانتیا وي نه وي تاسو ور ناراضي دوی له کارونه تاسو سره په همغږي کارونه مخکې وړي.
جناب افغان صاحب نن هم ډاکټر صاحب راغلی و غلطه د ټاکنو په اړه باندې کوم ملي ناسته چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوه، په ټولو ناستو کې مونږ د نظرو بنسټونو څخه بلنه ورکړې تر څو دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه دا چې مونږ همیشه بلنه ورکړو، بلکې دوی باید خپله پوه شي چې د کوم څه څخه څه وخت دوی نظارت ترسره کړي. په ورته وخت کې ډېر سهولتونه مو د نظارت په برخه کې دوی ته راوړي دي. تر اوسه پورې ډېری هم دغه ناظر بنسټونه دي چې دوی خپل د نظارت هغه جواز هم تر اوسه پورې دوی نه دی اخیستی، اما بیا هم موږ له دوی سره دغه ښېګڼه کوو، دوی ته اجازه ورکوو چې د کلونو څخه نظارت وکړي. په داسې حال کې چې قانون وړاندوینه کړې، کله چې دوی د نظارت کارت اجازه ونه لري یا جواز ونه لري په هیڅ صورت دوی نشي کولی دغه نظارت وکړي. خو موږ بیا هم له دوی سره د دوی دغه ستونزې مشکلات منو، بیا هم دوی ته د اجازه ورکړې ده، همیشه هم دوی ته بلنه ورکړې، اما باور وکړي ناظر بنسټونه خو بیا هم خري دغه همیشه په یو شمېر پروسو کې ګډون کوي. د سیاسي عذاب او ډیری سیاسي عذاب وغړي دغه هغه ته ناراضي ناسته ناراضي دوی ډیره کم علاقه گیخي په دغه پروسو کې. یوازې کله چې رسنوي ته ولاړ شي بیا وایي چې موږ ته د نظارت حق دی نه راکول کیږي.
مسله دا ده چې فرضاً دوی له ساده صاحب چې نه نظر بنسټونه باید راشي، څنګه راشي میدان وایي چې ته اسناد او وخت او واغې ته معلوم ده د اساس مواد راتک او نظر بنسټ چې ته د دعوت نه کړی ته دعوت کړه او زه به تاسو ته جرم درکم. کله دې د پاره دا دعوت شو او
دا وایي دا ته خبره مواد بس
معمول ګوري موږ نه ساده
ساده سمره
غچ راغلي دي دا سمره تاکن چې تر سره شي وي دي سمره حساس مواد چې راغلي دا ټول په میدان یوې نه تر کمیسیون بیا دی راي ورکونه تر مرکز پورې دا په سابق کې نظر شي وي تاسو پښتنه وکي دا خبره ګوري زړه حقيقي خبره تا کوم زما هدف دا وقدي نه دا او نو وقدي برخورد کوم نه خدای نه خاص هیڅ کله وقدی برخورد کړی ده. ولې هدف دلته دا ده چې شفافیت رامنځته کېدل یوازې همدا لاره تاسو دا ومنئ په راتلونکي کې په دې باندې فکر وکړئ چې نه دغسې اشتباهات باید موږ ونه کړو د ټاکنو د شفافیت دپاره. که چېرې دغسې اشتباهات بیا تکرار شي موږ طبعا شکونه ډېرېږي، دغه نظر بنسټونه همدغه موضوعات د رسنیو سره شریکوي، طبعا رسنیو کې حضور لري. شفاف ټاکنې کچیر په اختیا سره د ټاکنو کمیسیون حکومت په دغه وسنۍ وضعیت کې دا ما مخکې چې تاسو کوم خبره وکوله چې سیاسي اجماع د ټاکنو د شفافیت د ساتلو لپاره همدارنګه د شفافیت کمیټه او د معلوماتو شریکول په وخت او زمان سره موږ مطمئن یو چې ټاکنو کمیسیون کولی شي دغه ټاکنې ترسره کړي. ولې کچیر دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي فکر نه کوم چې به دا کار ترسره
شي. که دا بحث راجم کې څومره تضمین ورکولای شي خلکو ته چې انتخابات به ترسره کیږي؟
ټاکنې به د میزان پر 28 ترسره کیږي که دوی هر څو کوشش د دې وکړي چې موږ دفترونه په لاتو
ولایتونو کې وټړی مونږ ټاکنه تر سره کوو. ټاکنه دی دغه پروسی مالکین د افغانستان خلک دی او د نظر بنسټو نام یو وړه هیله لرم چې دا ځل راسي واقعا خپل ملي رسالت ادا کړی، نه دا چې د کاغذ پر مخ مل زر ناظرین لیکلی وي او په واقعیت کې سل ناظرین هم نه لري په ولایتونو کې. همغه څه چې بودیجه چې د ناظرینو لپاره اخلي هغه په رښتینې توګه په مصرف ورسوي او هڅه دی وکړي چې خپل نظارت قوي کړي او تاسو قوي نظارت به وکولای شي چې دغه پروسه په خوالي تمدوم.
لا درنو میلمنونو مننه کوم د درنو اوریدونکو تربیه کي چاره
زما رایا زما حق
نیوان دولس پادی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې په هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشته مد انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو